ربجی دی السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د دولت له وسلواله مخالفینو په خاص توګه له حزب اسلامي سره د سولې خبرې اترې په پیلې دوه دی د غراس په نیمروز ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه بشپړ شو او په کندهار کې به وي 14 ګڼ شمېر ملکی وګړي وژلې دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د مصر لوی څارنوال د مصر پر لرې شوي جمهور رئیس حسنی مبارک تور ولګو چې 1.5 کال پر خلکو استبدادي حکومت کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې نن وسلوالو د سوریې په مرکز کې د ګازو یو پایپ لاین الوزول دی. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو چې زکیا غیاسی نذیر وړاندې کوي.
د کندهار امنیتی چارواکی وایي چې نن لغرمې ورسته په یو ځاوجون کې بریټ کې درې ملکی وګړي ټپي وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون لاس نو ټپيان دي. د نیمروز ولایت امنیتی چارې نن د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې او د تساوي فرهنګي او ټولنیزې موسسې د میرمن سهرګل د شکنجې او زورولو د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. پورا کورنی خبرونه د کندهار امنیتی چارواکی وایي چې نن لغرمې ورسته په یو ځان وژون کې بریټ کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون لس نور ټپيان دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته ویل چې اودنه د کندهار ښار په چونې سیمه کې د پولیسو په تلاشۍ کې شوي. نوموړی وایي حمله کوونکي په موټر سایکل سپور وو او د پولیسو په تلاشۍ کې پر ځان تړل شوي چاودیدونکي توکي والوزول. بلخوا د میرویس روغتون ډاکټران بیا وایي چې 15 مړي او 15 ټپيان ورور شوي چې په وژل شویو کې یو پولیس او په ټپيانو کې هم ډیری پولیس شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د نیمروز ولایت امنیتی چارې نن د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې مراسمو پر مهال ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو سمبالولو ته به ډیره پاملرنه وکړي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې تر اوسه د سمنګان، دایکنډي ولایتونه او لسیاګرد او شینواري ولسوالیو پرته د پروان ولایت، د هلمند د مارجې، نادالي او ناوې ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو سپارل شوی دی. د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور نیول شوي دي. د نجراب امنیه قومندان عطا محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا نښته تېره شپه هله رامنځته شوه چې وسلوال طالبان ملي اردو ته په کمین کې ناست وو. د نظري په وینا په دې نښته کې د نیول شویو په ډله کې د طالبانو یو قومندان ملا جمال هم شامل دی. او د تساوي فرهنګي او ټولنیزې موسسې د میرمن سهرګل د شکنجې او زورولو د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغې موسسې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سهرګل قضیه د افغان دولت او له ښځو څخه د دفاع ډلو لپاره د خطر زنګ دی او نه باید د نورو قضیو په شان هېره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د کورنۍ چارو وزارت د میرمن سهرګل په وړاندې د تاوتریخوالي په لور د هغې خواښې او اندرور نیولی دي او د دې کورنۍ د پاتې غړو د نیولو په لټکی دي. د ود د سات کورنی خبرونه بهرنی خبرونه فراهی وادوي.
په مصر کې نن د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو دریم او وروستی بهیر پیل شو. دا د تیر کال په فبروري میاشت کې د حسنی مبارک لرې کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې انتخابات ترسره کیږي. د اخوان المسلمین او النور په څیر اسلامي ډلو د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې د ولسي جرګې ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د مصر په اړه په بل خبر کې راغلي چې د دې هیواد لوی سارنوال د مصر پر لرې سوي جمهور رئیس حسنی مبارک تور ولګاوه چې 1.5 کال یې پر خلکو استبدادي حکومت تحمل کړی و. لوی سارنوال مصطفی سلیمان دا خبره پر داسې وخت کړې ده چې سارنوالان محکمې ته د حسنی مبارک په اړه د دلایلو وړاندې کول پیل کړي دي. پر ښاغلي مبارک د هغه پر دوه زامنو د مصر د کورنۍ چارو پر پخوانی وزیر او د پولیسو پر شپږ لوړ رتبه مامورینو باندې تور لګول سوی دی چې هغوی د حسنی مبارک پر خلاف بلواګانو کې چې په نتیجه کې یې ښاغلي مبارک له واک څخه لرې کړی سو د 800 اعتراض کوونکو په وژلو کې لاس درلود. حسنی مبارک او د هغه پر دوه زامنو د اداري فساد تورونه هم لګول سوی دي، خو مبارک او نور مدافعین دغه تورونه رد کړی دي. د د دوی محاکمه د تیر اگست په میاشت کې پیل شوې وه. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې نن ترورستانو د سوریه په مرکز کې د ګازو پایپ لاین والوزوي. په چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. چاودنه د حمص په ښار کې سوې ده. د سنا خبري اژانس وایي د چاودنې په نتیجه کې به د انرژي د دوو سټیشنونو ته د ګازو رسول قطع سي. د مارچ میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د بشار الاسد پر خلاف مظاهرې پیل سوي دي، څو ځله د ګازو پر پایپ لاین حملې سوي دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څوک په دغه حمله کې لاس لري. د سوریه حکومت د دغې حملې مسؤلیت پر ترورستانو او خرابکارو ډلو اچولی دی، خو اپوزیسیون بیا وایي چې حکومت ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د خپلو خلکو په منځ کې د ترورزم بیره اچوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د ځپلو په نتیجه کې له 500 څخه زیات کسان وژل سوي دي. د عربي ټولنې عموم منشي نبیل العربي د دوشنبه په ورځ وویل چې د سوریه له ښارونو څخه پوځیانو خپل ټانکونه او درنې وسلې ایستلې دي، خو د عربي ټولنې د هیئت په موجودیت کې بیا هم د نظامیانو لخوا د اعتراض کوونکو وژل دوام لري. د ترکیه صدر اعظم مرستیال بلونیچ آرنیچ وایي حکومت به هغه 15 کورنیو ته د نغدو پیسو تاوان ورکړي چې عزیزان یې د حکومت لخوا په غلطي کې پر کوردي یاغیانو د هوایي حملې پر وخت وژل سوي دي. نوموړي وویل دغه کار به په 4 ورځو کې وسي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. تېره اونۍ د عراق په شمال کې د ترکیې F-16 جت الوتکو د بی پیلوټ استخباراتي الوتکو پر رهنمایي پر یوې قشقبري ډلې حمله وکړه چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر ولسي خلک ووژل. دا لومړی ځل و چې د ترکیې او د کوردي یاغیانو ترمنځ د لسیزو اوږدو شخړو په یوه ورځ کې ګڼ شمېر ولسي کسان ووژل سول. دغې پېښې د خلکو احساسات راوپارل او په کورد میشتو سیمو کې د 100 ورځو لپاره د خشونت څخه ډکې مظاهرې وسوې. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي نن په اردن کې تر یوه کال ځن وروسته د سولې د پروسې د بیا پر پیل پر امکاناتو مخامخ خبرې وکړي. د اسرائیل مذاکره کوونکي اسحاق ملخو او د فلسطین مذاکره کوونکي صایب عرقات به په عمان کې د منځني ختیځ د سولې د 4 اړخیزې ډلې له استازو سره چې له اروپایي اتحادیې، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو جوړه ده یو ځای په غونډه کې ګډون وکړي. تما کېږي چې د 4 اړخیزې ډلې استازي د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر به هم په دې غونډه کې حضور ولري. چارواکو ویلي چې د اسرائیلي او فلسطیني لوري دا کتنه د رسمي خبرو بڼه نه لري. د فلسطینیانو مرکچي صاحب عرقات پرون په دې اړه وویل: موږ اوس په دې باور یو چې دا د اسرائیلو په حکومت پورې تړلې ده چې آیا غواړي خپلو وړو سیاستونو ته د امتیاز حاصلولو او پر نورو د ملامتۍ اچولو کار ته دوام ورکړي او سمه لار پر مخ نیسي. د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک بیا وویل: دی وایي موږ یقینا دا تمه کوو چې فلسطینیان له مخکني قید او شرط پرته راسي او د عرقات او ملخو ترمنځ غونډه د مذاکراتو د پیل امکان واضح کړي. دا مسأله په مجموع کې د اسرائیل د دولت لپاره مهمه ده. زما په فکر دا د فلسطینیانو لپاره هم ډېره مهمه ده. دا مسأله د ټولو هغو کسانو لپاره ډېر اهمیت لري چې د دوو دولتونو د حل لارې په هدف د پرمختګ غوښتونکي دي. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې چې د امریکا په ملاتړ پیل سوې وې د 2010 کال له سپتمبر راهیسې په ټپه درېدلې وې.
څلور بجې او 9 دقیقې دي. دا ازادي راډیو ده. په کندهار کې نوې ځان وژونکي 14 ګڼ شمېر ملکی خلک ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت عامر وایي د سولې عالی شورا وایي چې له حزب اسلامي سره به ډېر ژر د سولې رسمي خبرې اترې پیل شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل وایي
ان شاء الله په نږدې راتلونکي مذاکرات رسمان د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي رهبری سره ان شاء الله پیل شي.
په نیمروز ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په ترڅ کې د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خوړو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د معلولینو کابو لس زره کورنیو ته 9000 کورنیو ته په کابل کې د کوپون لړۍ پیلېږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د نړیوالو مسایلو ترڅنګ ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام هم اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د قندهار امنیتي مقامات وایي چې نن دغلته په ځانوژن کې حمله کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دوی وایي چې دا حمله د یو ځانوژن کې لخوا چې په موټر سایکل سپورو ترسره شوې ده. لسیمې په محمد صادق رښتینی رپورت لري.
په کندهار کې نن غرمه یوې ځانوژونکې حملې د شپاړس ملکیانو په ګډون شل کسان مړه او زخمیان کړه. ځانوژونکې حمله د کندهار ښار په چونی اردو بازار کې وسوه. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې ځانوژونکې پر موټر سایکل وو او د پولیسو د تلاشي په ځای کې ځان ته چاودنه ورکړې. د امنیت امیر په وینا په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او ملکیان او درې پولیس زخمیان دي.
اوس چې پیره پر معلومات لرو د شپږ نفره وو نه پر ملکي زخمیان دي او درې نفره پولیس زخمیان دي او درې نفره ملکي شهیدان دي. چې دا تلافي مال پولیس ولاړ وو تلافي کوله د تلافي لخوا د تلافي دا ډول خزانې او خزانې ولرو.
په ورته وخت کې د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې د یادې پیښې څخه پنځه مړي چې یوې پولیس دي او پنځلس ټپیان چې درې پولیس دي دوی ته ورول سوي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په یو بل خبر کې د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړي چې په میوان ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړي او تر لسو زیات کورني او بهرني سرتیري وژلي او د هغوی موټر یې له منځه وړي. خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي.
د سولې علي شورا وایي چې له حزب اسلامي سره به ډېر ژر د سولې رسمي خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې د حزب اسلامي پلاوي سره چې د قطب الدین هلال په مشرۍ کابل ته ورغلی و په دې اړه مقدماتي خبرې کړې دي. ده وویل چې د حزب اسلامي لخوا داسې شرایط نه دي وړاندې شوي چې کومه ستونزه جوړه کړي. دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن کړې ده.
قاسم یار صاحب محترم، د حزب اسلامي کوم پلاوی چې د سولې د عالی شورا په بلنه کابل ته سفر درلود، ویل کېږي چې دوی د سولې د بهیر لپاره یو ځانګړې طرحه له ځان سره راوړې وه. په دې ارتباط باندې که تاسو معلومات راکړئ چې د حزب اسلامي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې کوم مسایل شامل وو؟
دا لیدنه کتنې د سولې مذاکرات نه وو، یوازې دا لیدنه کتنې مقدماتي صحبتونه پکې وو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي که مذاکرات رسما د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي رهبری سره ان شاء الله پیل شي.
تاسو ویل چې دا خبره تقریبا مقدماتي وي، که تاسو دا وویل چې د حزب اسلامي پلاوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره کوم ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي دي؟
تاسې یو کوم نوی وړاندیز پکښې نه وو، خو دا اخرنی انکشافات او تحولات د سیاسي په دغال کې پرانستل د یو دفتر د مذاکرې لپاره په قطر کې او نور داسې تازه انکشافات ورباندې غږېدل او تعاطي نظر کول دا وو.
مننه. تاسو قاسم یار صاحب د قطر دفتر ته اشاره وکړه، هغه خود د طالبانو لپاره پرانستل کېږي. آیا د حزب اسلامي پلاوی هم د یو ورته دفتر د پرانستلو غوښتنه وکړه د دوی لپاره؟
د سولې د عالي شورا اصولي موضوعګیري دا دی چې د مسلحو مخالفینو د رهبری ټولو ته باید آدرس معلوم وي، معین وي، چې په هغه آدرسونه او په هغه محلات کې باید خبر اترې د افغانانو ترمنځ چې یوه افغاني مذاکره او دیالوګ بلل کېږي صورت ومومي. زموږ ترجیح دا دی که چیرې دا ممکن شي چې په یو ادرس کې حزب اسلامي هم وکولای شي چې هلته په مذاکره افغانانو سره ګډ شي.
آیا وسلوال طالبان او حزب اسلامي به د دواړو ومني چې په یو دفتر کې سره په ګډه کار وکړي؟
زه فکر کوم چې دا امکان چې په هیواد په ننه کې یو ادرس معین شي حزب اسلامی تا دا امکان زیاد دی. بل امکان چه پا قطر که دا کار بشی امکان لک دی، زکه اروز پوری معلوم نده چه به طالبان رهبری موافقه وکلی که نه.
که تاسو مشخصا دا ووی چه دا حزب اسلامی دا غپلاوی آیا دا سیاسی دفتر دا پرانستل و غوخته نیوکلا پا کابل که یا دا افغانستان پا کمبل خار که؟
دا خبر وشو چه پا کابل که امکانات لری.
یو بل سچه مونگ اوریدلی دی دا حزب اسلامی کمپلاوی چه راغله و آغا تقریبا یو اومادهی وراندیز افغان حکومت دا سول دا خبرو دا پل را پل وراندی کرده ده. دغه په وو مادو کې کوم ځانګړي شرایط دي چې حزب اسلامي د سولې خبرو لپاره غواړي؟ ځکه تر دې مخکې خو د حزب اسلامي یو موقف دا و چې باید بهرني ځواکونه لومړی له افغانستان څخه ووځي، نو دوی به بیا د سولې خبرو ته کښېني.
په خاصه توګه مونږ نشو ویلای چې ټیکی نمبر 1 او نمبر 2 او دا دریم او دا څلورم، خو په عمومي ډول ویلای شو چې خوشبختانه داسې کوم مشکل ولاندیز موجود نه.
یعنی که بیا هم د دې شرایطو تراشو، د دې د سولې د خبرو لپاره د دوی اساسي شرط څه دی؟ د افغان حکومت نه څه غواړي؟
ان شاء الله تعالی دا سوالونه چې مونږ رسمي مذاکره شروع وشي بیا ټول معلومي.
مننه. یو بل مسله قاسم یار صاحب محترم، دغه هیئت یا د پلاوی مشري چا کوله؟ د رسنیو پر رپورټونو کې ځینې نمونه یادېږي چې په هغه کې قریب
هلال صاحب پکشه و بهیر صاحب ډاکټر صاحب غیرت مشر توپ مون ویلا شو چې هلال صاحب لرله، خو حکمتیار صاحب موجود نه و او دا امکان شته چې د مذاکرات پلاو یو مخته ولاړ شي یو څه پاخه وشي. دا امکان هم موجود دی چې حکمتیار صاحب پخپله هم په کابل کې سفر وکړي.
تاسو که دا ووایئ، چون تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دا مقدماتي خبرې وې او اصل مذاکره لا نه ده شروع، په دې خبرو کې په دې ارتباط باندې هم څه فیصله وشوه چې اصل مذاکرات به کله شروع شي؟
مشخص تاریخ نه دی ټاکل شوی، خو انشاءالله نږدې راتلونکي به
له حزب اسلامي سره به ډېر ژر رسمي خبرې اترې پیل شي. په دې اړه مو د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو د مسؤل اسماعیل قاسم یار څرګندونه واورېدې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د نیمروز ولایت مرکز او ولسوالیو امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په دې اړه مو په تیر خبرونه کې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره چې په دې مراسمو کې ګډون کړو خبرې وکړې. نو موړی ویل نن په ګرام کې
نیمروز ولایت چې پنځه ولسوالۍ لري د ټولو ولسوالیو سره د مرکز امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په دې بیر کې مرکز ګڼ ګڼې اسانتیاوې یعنې تجهیزات او نور امکانات برابر شي ترڅو دوی وکولی شي چې په سمه توګه بیا هم
فطرت صاحب پخپل تاسو کدی نیمروز له خلکو سره له قومي مشرانو سره غږیدلی یاست دا غوی څه نظر لري چې اوس دا غوی امنیتی چارې پخپل افغانان پر غاړه اخلي دا غوی نظر څه دا غوی څه توقعات لري
پر موږ خلکو سره هم خبرې وکړې چې ډیر خوښ دي نو په دې توګه د بارني ځواکونو د وټل زمينه مته لري چې روز دې نیمروز ولایت د امنیتي ځواکونو د برخورد او سلوک کوم ده شند د امنیتي ټیم څخه ورس کی خوښ دي وایي چې نیمروز په تاهیت سم دی خو دوی وایي چې مخکې هم په نیمروز ولایت کې پیاچیا ولایتي کارکوونکي ټیم نه وو نو دوی اوس دا اندېښنه لري چې نه ول کړي چې هغه متصلین دې په کروسي کې بیا هم نیمروز ولایت پاتې شي دوی وایي اوس باید نیمروز ولایت کې په ملکي برخه کې ډېر کار وشي ځکه ترې د ارغون په برخه کې ډېر کار دی سره امنیت اوس سم دی دوی غوښتنه کوي چې د دغه پروسې په نیم سره بیا هم نړیوال دوی ته متوجه شي ترڅو په نیمروز ولایت کې په ملکي برخه کې ډېر کار وکړي
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خوړو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د معلولینو کابو 19,000 کورنیو ته په کابل کې د کوپون لړۍ پیلېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خوښي څرګنده کړه چې له دې سره به د معلولینو زیات ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازي هم په دې کې برخه کې د مرستو دوام ژمنه وکړه او وویل چې داسې پروګرامونه به د هیواد نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. تفصیل د اسدالله لودین پریپورت کورو.
د دغه تړون له مخې به WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د کوپون د لړۍ د پیلېدو لپاره 3 میلیونه ډالر مرسته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې د معلولینو کابو 19,000 کورنیو ته به په کابل کې د کوپون لړۍ پیل شي. امنی افضلی وویل چې د کوپون هر کارت 2,500 افغانۍ ارزښت لري او درلودونکي به یې په بدل کې له ځانګړو دوکانونو څخه خوراکي مواد ترلاسه کوي.
نزدیک به 19,000 افراد معلول
د دې پروګرام له لارې د معلولینو نږدې 19,000 کورنیو سره مرسته کیږي. په دې پروګرام 3 میلیونه ډالر لګښت راځي. هر کورنۍ ته 150 ډالر په نظر کې نیول شوی. دوی به د دې پیسو په بدل کې د کوپون کارتونه ترلاسه کوي او د کارتونو په بدل کې به له ځانګړو دوکانونو څخه خوراکي مواد اخلي.
میرمن افضلی وویل چې دغه پروګرام وخت شپږ میاشتې دی او اړو کسانو ته به په هر میاشت کې د کوپون یو کارت ورکول کیږي. خو یو شمیر معلولین له افغان حکومت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته لازمه پاملرنه نه کوي.
زما نوم امیر محمد دی. خمه پلاستیک د مایې بیمه زمونږ د افغانستان د روزو خانه کوم مرسته کیږي زمونږ مایې ته نه رسیږي. هغه مرجع چې موږ کومه کوي دا به خپل مایې بیم په دې جنګ ول بیږي. بعد مایې بیم خبر شي چې مرجع کومه کړې ده مونږ ته جهاد کومه راځي مایې نه خبري
نه. دا خو وزارت ته چرشه هغه وزارت په خپل مابین کې مامورینو باندې تقسیموي وایي دا مامورینو ته راغلی ده معلولینو ته چا تر اوسه څه نه دی ورکړي. زه په خپله شل کاله په دې کابل کې اوسېږم چې مې نه دی لیدلی.
په افغانستان کې د WFP مسؤلین وایي سره له دې چې په مالی سرچینو کې کموالی راغلی خو دوی به په دې هیواد کې له زیانمنو شویو کسانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال برادلی ګراند وایي دوی به هڅه وکړي داسې پروګرامونه د هیواد نور برخو کې هم پلي کړي.
د WFP په بودیجه کې کموالی راغلی خو موږ ډاډ ورکوو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره به په ګډه کار کوو تر څو له ځانمنو سو کورنیو سره مرسته وکړو. موږ ویاړ لرو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اوژه په اوژه کار کوو هیله ده د هیواد په نورو سیمو کې ورته پروګرامونه پلي کړو. موږ به خپلې بودیجې ته په کتو کارونو ته دوام ورکړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کوپون د ویش لمړی پړاو به د روانې جنوري میاشتې په نیمایي کې پیل شي. دغه وزارت وایي چې ډیر ژر به د تورته پروګرامونه په مزار، هرات او ننګرهار کې هم پلي کړي. اسدالله لودین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران له څو ورځو راهیسې په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړي او د دوشنبه په ورځ خپل د اوږده واټن وشتونکې توغندي هم وازمایل. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران د اټومي پروګرام له وجهې په تهران باندې د نویو بندیزونو لګولو هڅې کوي. دا چې لویدیځ هیوادونه به د ایران د پوځي زور ازموینو په مقابل کې څه ډول عکس العمل ښیي، انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې چې مهمې برخې جان آقا الکوزي وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ د قادر په نامه د هغه توغندي آزمیښت وخوت چې د توغولو پر مهال خپل هدف خوښته. ویل کېږي چې دا توغندی 200 کیلومتره واټن ویشتلی شي او ایران یې د اوږده واټن توغندی بولي. د ایران د سمندري ځواک قمندان امیرالبحر حبیب الله سیاری د ایران دولتي تلویزیون ته د دوشنبه په ورځ وویل په خلیج کې پوځي تمریناتو د ایران دفاعي او مخکې له مخکې حملو قوت او توان په ډاګه کړ، سره له دې چې په دې هیواد باندې له 3 کلونو راهیسې بندیزونه لګول شوي دي. سیاری زیاته کړه د هرمز تنګي امنیت په بشپړ ډول د ایران په واک کې دی. د ایران وسلوال ځواکونه او سپاه انقلاب به هیڅکله هم هیڅ دښمن امریکا، اروپایي متحدانو او دغه راز اسرائیلو ته اجازه ور نه کړي چې زموږ ګټې له خطر سره مخامخ کړي. تېره اونۍ هغه مهال د نړیوالې ټولنې او تهران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې ایران ګواښ وکړ که چیرې لویدیز د دوی د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي دوی به د هرمز تنګي وتړي. د نړۍ د تیلو د صادراتو یو پر درېیمه برخه له هرمز تنګي څخه نړیوالو بازارونو ته تیریږي. د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک وایي د ایران د پوځي تمریناتو هدف د تهران د قوت ننداره وه تر څو نړۍ په ایران باندې د بندیزونو لګولو څخه وویروي. له هرمز تنګي څخه په ورځ کې د 1415 ترمنځ سترې تېلوړونکې بیړۍ تیریږي او زیات شمېر جاپان، جنوبي کوریا، هند او چین ته ځي. ایران دغه راز د اوږده واټن توغندي له ازمیښت مخکې اعلان کړی و چې د اټومي سونګ موادو لومړۍ میلۍ ازمویلې چې دا هم د ځینو لویدیځو څېړونکو په وینا د هستوي ټکنالوژۍ په کار کې د دغه هیواد د پرمختګ یوه علامه ده. تهران زیار باسي چې اروپایي اتحادیه د ایران په مرکزي بانک باندې د نوو بندیزونو په لګولو کې ګډون ونه کړي. د همدغه مقصد لپاره یې د تېرې شنبې په ورځ داسې اشارې ورکړي چې دا هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د خبرو بیرته پیل کولو ته چمتو دی. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د ایران په مرکزي بانک باندې د نوو بندیزونو لګولو لایحه لاسلیک کړه چې له دې امله هم د ایران د اسعارو بازار بې ثباته شوی دی. د دوشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر له 1000 ریالو سره تبادله شو. په تیرو څو ورځو کې د ایران د اسعارو بیې په 100 کته شوي دي. په دې سربیره د امریکا حکومت د ایران په 28 بانکونو بندیزونه لګولي او له دې امله هم ایراني سوداګر د پیسو په راکړې ورکړې کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د تاجکستان ځینې خلک په دې اند دي چې د نوي میلادي کال په شپه په دوشنبه کې د یو ځوان هلک قتل مذهبي انګیزه درلوده. پرویز دولت بیگ اوف چې سپینې جامې اغوستې وې خپل کور ته نږدې سیمه کې د روسانو په شان نوي کال لمانځه د یو شمېر کسان لخوا ورباندې حمله وشو او په چاړه یې سخت ټپي کړی شو. هغه وروسته به په روغتون کې ومړ. فریهوډ سیفی پې رپورټ لري.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي درې تنه د حق ځوان د قتل په تور نیولی دي چې د نوي میلادي کال په شپه په دوشنبه کې ووژل شو. د دوشنبه په ماښام 24 کلن پرویز دولت بیګوف چې د تاجکانو په اصطلاح د برفي بابا جامې اغوستې وې په چاړه ووهل شو. برفي بابا داسې دی لکه چې په روسیې کې خلک بابا کریسمس جوړوي. یو سړی چې سپینې جامې او سپینه ګیره ورته جوړه کړې وي له خپلې سرې خولۍ سره راشي او په ماشومانو تحفې ویشي او د مهربانۍ، ښه سلوک او برکت یو سمبول بلل کیږي. د تاجکستان پولیس په دې اندی چې د پرویز دولت بیګوف قتل مذهبي انګیزه درلوده. پرویز چې د برفي بابا جامې اغوستې وي او لکه څنګه چې روسان د نوي کال په شپه دا کار کوي نو د هم ماشومانو ته تحفې ورکولې په دې منځ کې ورباندې حمله شوي. تاجکستان چې د پخوانی روسیې پورې اړوند یو هیواد دی لا هم پکې د روسی کلچر نفوذ په ډیر قوت پاتې دی. یو تن چې د پیښې په ځای کې وو او د پرویز د قتل پیښې لیدلې رویټرز اژانس ویلي هغه کسانو چې پرویز په چاړه ووژه د ته یې د کافر خطاب کاوه. د پرویز مالچ ډاکټر وایي چې هغه ډیر بد په چاړه وهل شوی و او 3 ساعته وروسته یې د سختې خونریزۍ له امله په روغتون کې ساه ورکړه. پرویز دولت بیګوف اقتصاد پوه او په دوشنبه کې د بهرنیو اړیکو په یو دفتر کې کار کاوه. د پرویز دولت بیګوف خپلوان وایي شاوخوا ډیر شو تنو چې د پرویز په ځاني د برفي بابا جامې نخوخی دي پر هغه حمله وکړه. رستم جانی چې په تاجکستان کې د رادیوي امروز مشر او د پرویز نږدې دوست دی وایي د پیخه د سینا په کوڅه کې چې د پرویز کورته نږدې ده وشوه.
از طرف یک گروه از 24 تا 30 نفر بمبار می شود.
بیمیدال الخوا چه لطلی دوستو تر دیر شدن پوری و قربانی حمله شوی. دری چڑی پا پکی و حلی او یاو دی چڑی واری دی آغا پر سینه کرده دی.
که څه هم د تاجکستان مقامات وایي چې دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کوي خو ورته پیښې په تاجکستان کې ډېرې لیدل کیږي. د تاجکستان یو اوسیدونکی محمد اسدولایوف ازادي رادیو ته ویل د نیوی کال د پیل په ساتونو کې د یو بل تن جسد هم د هغه په کور کې وموندل شو چې وزه په چاړه وهل شوی و. سره د دې چې د تاجکستان چارواکو د نیوی کال د پاره د آتشبازۍ لپاره د منفلقه موادو انتقال منع کړی و، خو بیا هم د نیوی کال په شپه په تاجکستان کې ډیر خلکو آتشبازۍ وکړي او په شور او زوږی نوی میلادي کال ولمانځه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې پکې تاسو له ازادي رادیو سره او مقامات سره خپلې ستونزې شریکوي. خو اوس څلور نیم بجې دی، له فرهیواد څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان او پاکستان طالبانو یو ګډه شورا جوړه کړې ده چې د دې شورا هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په ګډه مبارزه شتل څوي. د نیمروز په ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیتونو د انتقال دوهم پړاو عملي سو. د نیمروز ولایت امنیت قومندان مل پاسوال عبدالجبار پردلی د دې مراسمو په پیل کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره د توجه غوښتنه وکړه. د تساوی فرهنګي او ټولنیزو موسسې د میرمن سهرګل د شکنجه او ځورولو د عملونو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه موسسه د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د سهرګل قضیه د افغان دولت او له شته څخه د دفاع لپاره د خطر زنګ دی او نه باید د نورو قضیو په شان هیر سي. د مستر لوی سارنوال د دې هیواد پر لري سوي جمهور رئیس حسنی مبارک تور ولګاوه چې دیش کالې پر خلکو استبدادي حکومت تحمل کړی و. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې نن ترورستانو د سوریه په مرکز کې د غازو پایپ لاین والوزوي. په چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل سوي. چاودنه د حمص په شهر کې سوي ده. او د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بولنیټ ارنیچ وایي حکومت به هغو 15 کورنۍ ته د نغد پیسو تاوان ورکړي چې عزیزان یې د حکومت لخوا په غلطي کې پر کوردی یاغیانو د هوایي حملې پر وخت وژل سوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1200 نوي باندې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ازادي او اوریدونکو
د پروګرام په پال کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونو په باب د اوریدونکو نظرونه اوري. دوی د دوړ ټیمونو ورستي بریا ستایي، خو د فوټبال ټیم په وړاندې په هند کې د لوبڅار فیصله غیر عادلانه بولي. د افغان پولیسو په باب هم پیغامونه لرو. اوریدونکو وایي چې بد چلند ورسره کوي. دغه راز دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې څومره ممکن دي، په دې باب د اوریدونکو نظرونه او د یو کارپو مرکه خبرو. پر نورو مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پروګرام کې زه سالي در سره يم. د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوښیست. په پیل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې د افغانستان د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو په باب دي. تاسو به خبري یاست چې دوړو لوبډلو څخه د مخ کې په مهمو سیالیو کې برخه درلوده چې د کرکټ ټیم شپږ هیوادونه مات کړل او د فوټبال ټیم په خپل پایلوب کې له هند څخه 4-0 په وړاندې ماتې وخوړه. خوریدونکو د افغان ورزشکارانو هڅې ستایي او دغه بریاوې هم کمی نه ګڼي. دا او نور پیغامونه به سره واورو.
زه د افغانستان د ټیم ملي د فوټبال پاکله څو خبرې کوم. د افغانستان او د هند کوم بازی چې په هند کې ترسره شل د پایلوب، د هندستان کوم داور چې په میدان کې وو هغه د افغانستان په نه نو هغه خپل هندستان د ټیم په نه په باندې لوبه پیدا ورسوله. او زه د افغانستان د رئیس فدراسیون څخه غواړم چې دا قضه د فیفا رئیس ته وړاندې شي او کله چې په بهر کې نورې لوبې کېږي او دوه ټیمونه چې کله بازی کوي د بهر د بل ځای نه داور ورته ټاکي.
عبدالغیور ما د افغانستان
زویدلی کړیدلی کنګریدل چې ملت ته زله کومې مبارکي وایم. البته د کرکټ د اتلوالۍ مبارکي ورته وایمه کومه چې زمونږ د افغانستان د ملي کرکټ ټیم بریاوې لاسته راوړي دي او افتخار یې افغانستان ته وربښلې ده. دې ټول مبارکي ټول ملت ته وایمه او خدای دې وکړي چې دغه بریاوې زمونږ د افغانستان زوریدلی ملت ته یو د سولې پیغام لري او د سولې پیغام په استنبول باندې لیک منځ کې راننوځي.
زه روحاني تاسو ته تلیفون کوم د لغمان ولایت څخه، او زه ټولو افغانانو ته د کرکټ د ځوانانو اتلولي مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې افغانان په هر ځای کې بی له جګړو نه دغسې وځلیږي، او زه له ټولو هغو پښتنو ځوانانو نه دا غواړم چې نور افغانستان کې جګړو ته خاتمه ورکړي او خپل وطن ته دغسې خدمت وکړي لکه د کرکټ ځوانانو چې وکړو. شاباس او سات شاباس، مبارک دې وي، خصوصا د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټول افغانانو ته زه ډېر خوشحاله شولم.
افغانستان ملی کرکٹ په باب ډیر خوش ہو جاؤ. افغانستان ملی کرکٹ ٹیم دے کنگا اور سری لنکا ٹیم تھا مات ٹول افغانان تھے چبرکی وام سمی اللہ خلیمی تندر چمتو و تندوس پکچوال یا پکچوال ہے چمکنے اور سولہ سے دن کیا من ٹور افغانان دی افغانستان ملی کرکٹ او د فٹبال لو بتا ډیر خوشحالی ٹور افغانان تھے مبارکی وړاندې کوو، ځکه چې زمونږ د افغانستان ملي ټیم وتوانېدل چې کانګا او سریلانکا یو دین ته یې ماتې ورکړه.
زه همدستر د کندهار څخه تاسو زما تر کړې دي، او زه ډېر خوشحاله یم چې افغانستان ملي کرکټ ټیم له وړاندې دغه ویاړ ځای ورته افغانستان ته روښته برخه درې درېمه لري چې افغانستان دا ویاړ بخښي. خوشاله یم چې په کمال هم دوه مقام ترلاسه کړم، خو نور هم د دې د مشرانو څخه د حکومت څخه د ادارانو څخه د خواهش لري چې د فوټبال ملي لوبډلې ته خدمت وکړي.
د کندهار ښار څخه زحمت تر کوم پیغام مو د کندهار ښار د معرف سیاست په دې هغه ده چې لرې پرتو سیمو کې اکثره مکاتب پوسټو باندې بدل شوي دي، یا هم قومي مشرانو خپل کورونه پسې جوړ کړي دي. یو ښه مثال یې د کندهار ښار غرب سرته د تنجوایي پر سړک باندې پوسټه ده چې په مکات کې ده، او بله پوسټه د مثال سره ډېره نږدې ده. د کندهار ښار د معرف ریاست څخه بلکې
عارف د خوګیانو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې د کانکور امتحانونه وځنډېدل د دې وجه څه ده.
د عادل نوري مو د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د اولې ناخېنم په دې ولسمشر د ادارې فقط په خبرې وکړي، او موږ راغلي جلال آباد ښار د جلال آباد ښار کې او د حکومتي ادارې کې ادارې فقط ښایي سړې ته رسېدلی دي. د مثال د پوهنې ریاست د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست کې هر هغه نفر مقرري دي، هغه نفر کار په شفاف کې چې حتی زړوره واسطه ولري، او د غریبو لپاره ډېر کار ډېر زیات مشکل دی چې څوک $300 ولري مالي مقرري ورسي کې ونه نیکس مقرري دي. د ولسمشر څخه د پوهنې وزیر څخه زما دا غوښتنه چې د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس او ادارې مهم ته خاصه توجه وکړي، دغه دوه نفر د ښار لاندې راولي.
شیخ کریم خبر قوم د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه متاسفانه چې زمونږ د دریم د کسلورم پیغام د غم زمونږ نه خوښ شروع راغی. ګنې چانې لیږي مو سره ماشومان دي محسوس وزله دا پیغامونه سب کړو، نه چې حکومت وګوره او نه چې تاوانده چارواکو دلته مو سره ماشومان بی سواده غړ شو، یخني راغلي د وروره هر څه ګراني شو. زمونږ نه حکومت غم وخوړه او نه مو وروره چا پوښتنه وکړله. دلته مو قرضه وړي ناست یو وروره په یو کیلو شیني په 100 روپۍ دی، من لرګیا په 100 روپۍ دی، یو کیلو ګیاس په 200 روپۍ دی. وروره ما سره ما غواړو چې ما سره نغدي او کوم مالي کار رقم مرسته چې ما سره وشي. وروره ما ته ماشومان نه بغاړه دي بی سواده غټ شو.
پیغام د لوړ زده کړو وزارت ته دا غوښتنه ده چې راتلونکي کانکور کې باید د واسطو او د درغلیو مخه ونیول شي. السلام
متاسفانه چې لغمان ته دسې یو څوک رانغی چې لغمان ته خدمت کړی، یا محمد اجان تسلیم غوندې ریاست یې کړی، لغمان ریاست ته جوړ کړی، یا نه دسې یو والي راغی چې لغمان ته خدمت کړی. والي له ده نه بتر ده، یو 500 چې رشوت ورکړي والي ته اخلي، نو یو له بله بتر دي. اله مل لوړ مقامات نه دار چې دغه خبره را مخري
د لغمان د پوهنې د رئیس په باب مو د دې اوریدونکو کې د خبرو زیاته برخه ځکه لري کړه چې رئیس یې په ځینو تورونو تورن کړی وو څنګه چې رئیس په پروګرام کې را سره نسته چې ځان دفاع وکړي ځکه د دوی په باب تورونه نو څو خبرولای لدی اوریدونکو څخه بیا هم مننه چې همیشه پروګرام ته زنګ وهلی او همکاري یې کړی ده
ترانسپورٹوری
ما وختنه د ولسمشر کریم صاحب دا چې ګورګون پولیس علي کې یو ځلن کمانډان دا چې اول خلک د ظلمونه کوي او ځلن لره کړو بیا د تر خلک سره د له مقرره کولو د سموښتنه دا چې هغه د تر لره کا
زه کندهار څخه احسان الله خبرې کوم ما دا یو پیغام د مسول چارواکو څخه ورسوي مسول د پولیس د چلن څخه د پرځي فرهنګ د سيدي هغه مرزي لري مرزوري نه کا په نه خلکو ته زارونه رسي خلکو څخه په باران په بل باندې په شیخ کې کارونه دی له پیسو څخه خاصي نه
دا حشمت الله پنامه اوریدونکو له زابل څخه ایمیل را لېږلې او لیکي چې په دې ولایت کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې ملي پولیس له خلکو سره بد چلند کوي اوریدونکو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کړې چې د پولیسو د اصلاح لپاره دي اقدامات وکړي دا اوریدونکو ایمیل مخ پور کړ دغه ډول شکایتونه هر وخت ازادي رادیو تر رسیدي په دې باندې د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد ډاکټر علي احمد جلالي څخه پوښتنه وکړه چې ولې له پولیسو دومره شکایتونه کیږي
د پولیسو په برخه کې لوستو زده چې په هغو ځایونو کې چې خطر زیات موجود وي پولیس په اوله کرخه کې واقع ده پولیس په وګړو دلو او پیل دې چې پورا روزنه ورته ورکړل شوی او کافی وسلې او تجهیزات ورته ورکړل شوی په وړو ګروپونو په لږ سیمو کې ځای ځای کیږي په نتیجه کې دا په خپل یو داسې یو هدف دی د مخالفینو لپاره چې همې هغه پوسته لګي او هم وسلې تیوري دا له پوځ سره ډېر فرق لري پوځ کو په ډول د سامونو له قطعات او له یونټو باندې یو ځای ته ځي عملیات جګړي د تخته سیمې ته راځي د پولیسو وزه فرق کوي ذکرو په دغه شرایط او شفاف سم سره مخامخ دي د پولیسو روزل د پولیسو ساتل او د پولیسو د افرادو په خپل سیمه کې ساتل د اردو نه مشکل ده او لبنه خو تر سوچو د پولیسونه یو از د جنگي کوه پس کار واخستل شي دا سوزه به موجود وي د پولیسو وظیفه دا ده چې له جرایم سره مقابله وکړي خلق نه نه مجرمینو نه وساتي نه دا چې ولاشي مخالفین سره جنگي دا وظیفه نه ده مګر په اوسنیو شرایطو کې افغانستان داسې سوزه ده مخالفه چې پولیس هم نه جنگي قوت ده داسې جنگي قوت چې هغه د جنگ لپاره کافی نه وسلې لري نه وسایل لري نه وتر وزر شوی دی نو ځکه هر وخت چې دغه خپل پولیس نو امر سیمه ته ولیدي نو یا تښتي او یا دا چې له مخالفینو سره ځي کی
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد ډاکټر علي احمد جلالي وو چې د افغان پولیسو په باب را سره خبرې کولې لیوي اوریدونکو به وورو چې د جګړې لشکېلو غاړو څخه څه غوښتنه لري
څه زه به دا کلار څه خبرې کوم طالبان ورونه زموږ ملي پولیس ونی وژني دا خو زموږ ورونه دي زموږ محافظین دي طالبان هم زموږ ورونه دي زموږ ملي پوځ هم زموږ ورونه دي دا دی ولې دا کار کوي ډېر مننه
د شاهد الله په نامه اوریدونکو له کابل څخه لیک را لېږلې او لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې آیا هسې شعارونه دي که رښتیا هم په دې برخه کې یو څه روان دي له افغان څېړونکو او لیکوال حبیب الله رفیع څخه مې د مرکې په پل کې دغه پوښتنه وکړه چې افغان دولت کولی سي وسلوالو طالبان دې ته حاضر کړي چې د سولې خبرې ورسره وکړي
دا خبره نوې نه ده د درې کال کې چې دولت د خبرو اترو خبرې کوي لیکن په دې برخه کې صادقانه ګام نه دی خوندل شوی حتی څو ځل دوی ویلي چې مو خبرې شروع کړي او روان دي او په دې منځ کې منځګړتوب کوي لیکن بیا خره معلومه شوې چې د ټولې هوایي خبرې تر اوسه د مخالفینو سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوې او د دین ورسته هم دوی تر اوسه موضوع د شعار په بڼه ساتلي د عمل لپاره کوم ګرام او اقدام نه لري
څنګه باید پایل شي دغه خبرې اترې
خبرې باید به د قید شرطه پایل شي هیڅ نه وقید شرط باید یوې خوانه هم کې نه ښودل شي. په خبرو کې باید د قومي مشرانو نه د وسیط په حیث د منځګړي په حیث استفاده وشي، او د دې دپاره چې خبرې مطمئنې او ډاډمنې وي د یوه داسې هیواد نه چې په هغو باندې مخالفین هم باور کولی شي او د افغانستان حکومت هم کولی شي، د هغو لخوا د دې خبرو هغه میز تیار شي، هغه ځای تیار شي، او د هغو په ضمانت نه خبرې پیل شي چې په اوس وخت کې د سعودي عربستان نوم اخیستل کېږي، او واقعا هغوی کولی شي چې په دې برخه کې ښه رول ولري.
د کوم وسلوالو سره باید خبرې وسي؟ له هغوی سره چې په ټیټه سطحه کې دي، کله د دوی له مشرانو سره چې د دوی رهبري هم په لاس کې لري، ستاسو په نظر دغه خبرې باید د کومو طالبانو سره ترسره شي؟
خبره دا ده چې اساسي خبرې باید د مشرانو سره وشي. هغه طالبان چې پخوای حکومت کړی وو د مشرۍ په حیث منل شوي دي، او زه په دې عقیده یم چې که د طالبانو سره بې قید و شرطه او رغنده خبرې وشي، هغوی هم د دې خاورې بچیان دي، د دې هیواد لپاره هغوی هم یو پروګرام لري. نو په دې اساس که ښه ګام واخیستل شي، یعنی په دې برخه کې صادقانه ګام واخیستل شي، د هر پور سره د خبرو د کېدلو زمینه مساعدېدلی شي.
افغان څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفیع و چې له وسلوالو سره یې د سولې د خبرو پر امکاناتو راسره خبرې کولې. نورې خبرې به د پروګرام په پاتې شیبو کې له اورېدونکو د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واورو. وګورئ چې دوی کومې ستونزې لري، له چارواکو څه غواړي، او یا هم د ځینو نورو مسایلو په اړه څه نظر لري.
زه تورجان یم، د فراه د ولایت د ایران څخه خبرې کوم. زموږ خواهش دی زموږ لوړ مقام ته وکرزي صاحب ته چې زموږ د بند په باره کې دې یو پروګرام ونیسي او تصمیم دې ونیسي چې موږ ډېر خلک د اوبو څخه نکام یو، او ډېر خلک اوبه لري د رود غاړې ته چې نږدې دي، د آزاد خلک چې دي د څانې ته اوبه اخلي، تېل او سوخم ډېر ګران دی، زور مو نه پر خرڅېږي.
عبدل صمد خرور د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ د ګلدین د کلي څخه یم. زمونږ په کلي کې هیڅ پرمختګ نه شوی. زمونږ یو مین روډ ده چې هغه له پاکستان سره ترانسپورټي غټه لار ده، او تر اوسه پورې هغه هم کچه ده. کله نه چې افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې تر ننه پورې هیڅ پرمختګ یا هیڅ پروژه زمونږ کلي او زمونږ علاقې ته نه راغلي.
احساس زدرانی هم د خوست ولایت څخه. په خوست ولایت کې رشوت اخري خط ته رسېدلی. د خوست ولی خلیف خوله وایي چې دلته مو اداري کارونه ښه کړي دي، خو زه په خپله د ولي دا خبره وایم، مبالعات ولم. امنیتي ملي کارمندان خلک په بېلابېلو دسیسو د خوست ځوانان او مشران په زندانونو کې اچوي، یا د پیسې په خاطر او یا د خپلې رتبې په خاطر بېګناه خلک په زندانونو کې بندیان کوي. دلته په خوست کې د دولت خپل اعتبار له لاسه ورکړی. د خوست په محکمه کې 15 میاشتې وشوې چې د دیوان امنیتي عامه قضیه نشته. ترانولان او قضیان په دوسیو باندې د خلکو څخه لکونه لکونه پیسې د خوستیان اخلي او بندیان ورته خوشي کوي.
کوم ریډګول احمد زایم هم له ننګرهار نه ورور مشکل خو دیږي کې دا چې دا د ننګرهار مابس کې د څلور سو بندیانو مابس ده، خو نه کې ډېرې کمې دي. مثال دوی اوس یو نیم ځل نفره تعداد نفر پکې اوسېږي، په یوه کوټه کې پی کوټه کې مثال دېس نفره ځایېږي، هغه کوټه د لاسه نفره ده. خلکو چارواکو نه هیله دا ده چې باید یا دا بندیان کم کړي او یا نورې نوې خونې ورته جوړې کړي چې سکونت کې اوسي. اخر خو اسلامي حکومت ده، خپله قضاوت وکړي. یو سړی دې پوهېږي چې 15 څلور نفره څه مري، دا خو لاک انصاف وي.
دغه افغانان چې چیغې وهي د ازادي د راډیو نه چې موږ باندې پاکستان ظلم کوي او په جیلونو کې او بس ور موږ باندې پولیس موږ سره بد وضع کوي. ولې افغانان خپل وطن ته نه راځي؟ ولې افغانستان ته نه راځي؟ دلته خدای پاک دومره افغانانو ته روزي ورکوي، خو بس ور دغه مهاجرو ته مو الله تعالی ورکړي دي، د خپل وطن ته راځي، خپل وطن ته خدمت وکړي. د پردیو د سکنجې نه دې ووځي، د پردیو د خبرو نه خلاص شي، خپل وطن ته خدمت وکړي. دا خو افغانستان آزاد شوی دی.
تنخان یخیل د چرچان خبرې کوم. ما حکومتي چارواکو نه دا غیله ده چې په دې قاضیانو د موتیانو باندې لږ فشار واچي. ورور اول خو دا د دې خلکو سره ډېر ظلم کوي، بندیانو سره. بل دې ما ورېرونه بندیان دي
او هغه کله نه ماغه وخت اوخته د ووس قرار په پلمه په بلا پلمه وروره چتی ځن کړي نه را فریدي او نه ذاتی ورته ایران چې دیو سره موږ ذاتی څو کو نه واسره چې استراوی بازو باید چې د خلکو سره یو څه چلان دوی سی والسلام به احترام
یا شبیک الله خپل پکاله د څنګه نه خلک اکاونټ د موږ له خیره نه کې د ریپای او څنګه دا هغه په خپل څه ته کو افغانیت نه کوي موږ دا غواړو چې دا ډونګا دې دې بدل شي دې کوم دې دې څنګه دا ډونګا راوي
خپل لاند د ګان نه ته هرابت ورساري چې زموږ په ورسالې کې د انسانات خدي ولاړ دي لا موږ هم ګټه نه سلنیا ته زه هیله لرم چې دا خدي وکړه زر وسپاره چې دا واخ پام کاری اخه
د کابو هلال څلګو سالې او دلته موږ یو سوالي نه راغله برق روان د ننګرهار او لغمان ته موږ دغه سوالي خلګي وي وزبین وسیدین ک موږ تاسو سره دا ولې باید موږ درخواست وکړو د دولت
اسلام خدا نہ افغانستان کی جملہ کام کام ہوگی امید ہے کہ ماتا جاؤں گا السلام
خبر
عبداللہ خواہش دے افغانستان دے دولت نا خصوصاً دی غزنی دی امنی قمندانی او بیا دی کورنی چاری وغیرہ مدار چی دی کرباق و لسوالی کی پا یو موشی سایکل مان دی دو نفر سوری دل دیر غش جورم دی زموش خواهی دولت ندار چی دا غش جورم ستاس خپل ملت ورکوی دا چی پا واجه پا کم اگونام دا خپل ملت دا وروی امنی ولی دن آیا یو واجه پا دی جورم بانی چی دی تالیب سر مرست یا دوری ورکوی دا تالیب سر ایچی و شخص ملت یا دی عوامو دی کرباغ نم رسته کئی نور باندی رزا دی ونی درست پر شر کردی دا چی حقا رازی پر زور پر یو چاوانی خوری دی نه ملت دی افغانستان نه دی طالب زور لری نه دی حکومت لری زموش خواهش دی حکومت سخداده چی دی کرباغ خلق یا خصوص دنور و لزوال سمسوالی خلق دی دالیت پر جورم باندی ونی دور ولسی لطفا دا خواهش زموش دا دا اومنی تاسو دی طورن خدمتگاری هستی تاسو دی ملت دفاع کون کی هستی تاسو هدف ملت دی خدمت که کلی چی تخفل ملت پر دی جورم باندی زورایی چی تولی پر مرسیکل دونه پر اسپریگی ابر زما په منځ کې دوه نفر موټرسایکل سواره ول یو نفر سپینګر په لار روان ول وهله ول یو ځوان ول سپینګر و ځواني وهله او ستاول سپینګر په لار موټرسایکل باندې سفر کړی دی زموږ خواهش د دولت نه داده چې د ظلم نه لا اس واخلې د ملت مزور وي چې مر ظلم ور سره وکړي کچېری په ظلم په وحشت باندې د ملت جوړېدل افغانستان اوس په نړۍ کې سرپراز ول
مایوان دې بازار هم دې په خپل ځخ د لیدې دې رسنې چې کومه خبره کوي مثلا د وکاله ورسته په افغانستان کې بیا هم ساده کلی یعنی کورنۍ جګړې دې امان تراشي چې په بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وځي دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې خبره ده د افغانستان دولت کوم چې د خلکو اعتبار دولت لپاره کمیږي نو دا زما خواهش ده چې د هغه په سوالونه یې د هغه خبر دیدیز باید بند کری او دا زما پیغام دی
نور خپل ځاګ و دغه راګو ازادي ته یو وخت ورته کړی دی اعلان یې نه دی شوی نو خواهش کوم چې زموږ دغه ځاګ اعلان کړئ تاسو زه په هیڅ یو دیني عالم په حساب کې د ولایت بادغیس تاسو ته دا عرض کوم چې زموږ ځاګ ولولو مقامات ته ورسوي موږ تر هغه اندازې چې قانون اسلام ایجابی هغه اجرا از مر سره نه کیږي مر تمام حقوق تر سوله نه سوي دي مر اولادونه غواړي چې د بلډ کې سره مخ شي نو خواهش کوم چې مر دا غږ واوري د سی په ایسه کې د دریبم د ولایت بادغیس د قادس ول سوالي ایسه د دریبم حقوق تر سوله نه سوي دي مر خواهش کوم د مقامات څخه چې دا زموږ حقوق راځي یا هيا کی
زه د لښکمن د بارغیس ولایت څخه زنګ ولای دی او ډیر خوشاله یم چې شاهد کړی او همدار د افغانستان ټول حکومت څخه په دې خوشاله یم چې ورګیا موږ د بارغیس ولایت کې په خپل سر ګوډې د چې د بارغیس ولایت باندې پروسیا کار شروع کړي
د ابراهیم د لوګر ولایت د اغری ولسوالۍ د شوتری د کلی نه تاسو سره په تماس کې زه د لوګر ولایت د سیاتیانو له مسؤلینو چارواکو نه لکم چې د اذر په ولسوالۍ کې څومره کلینیکونه دا دواګانې راځي هغه ټول دواګانې مریضانو ته په صحیح توګه نه ورکول کېږي، هغه ټول دواګانې په بازار کې خرڅول کېږي. نو زه د شیت امیر مسؤولو چارواکو او اړوندو مؤسسو نه هیله کوم چې دا هڅې فضول تاوان د دولت، او باید دولت دواګانې چې از ولسوالۍ ته رالیږي دا دواګانې باید کومې بلې ولسوالۍ ته ورکړي، ځکه چې دلته دا د کلینیکو دواګانې ولس ته نه ورکول کېږي او په بازار کې خرڅول کېږي.
زه درېم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه خبرې کوم. ما غوښتنه د اطلاعاتو او کلتور څخه دا وزارت څخه دا ده چې کوم فلمونه سیریالونه چې په هغه کې خپرېږي تلویزیون کې مریانورو تلویزیونو کې دا باید بند شي، ځکه چې موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. دا زما غوښتنه ومنل شوه. خدای په امان ډېر مه
الو میلاد کنداز څخه خبرې کوم. زموږ د ښځو حقوق ډېر پټ پاتې دي، تعلیم نشته، د بیان ازادي نشته، د بدو په بدن کې مو ورکوي سجل ته، مو ورکوي ښه خوند ورور بد کوي، بد ورور مو سجل ته ورکوي. ډېر مننه.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل. دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تاسو هم کولای شئ خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه azadiradio.com ته ورسئ. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیدا کړئ. د پروګرام سره د تماس ټول جزئیات هلته پیدا کولای شئ. اوسنی پروګرام د غمرو خدای په امان.
لوو تروو وو رزی پا اونی کی
افغانستان سر لوړېواد پیاوړې آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار ازبیک عرب پسی اے ما نورستانی خیر غز برا ہوئے تیز باش گجر فیصلے
ذکر